دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه نوشابه آشنایم. د امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی اوري.
د امریکا د دفاع وزیر مارک اسپر نن افغانستان ته تللی. امریکا د بهرنی چارو وزیر د ننګرهار ولایت د هسکې مینې په ولسوالۍ کې په جماعت برید بزدلی او ظلم ګڼلی، او د بنګلادیش په شمال کې څلور مظاهره کوونکي وروسته تر هغه ووژل شول چې امنیتي ځواکونو په مظاهره چیانو ډزې وکړلې.
نن د یکشنبې ورځ د میزان د میاشتې 28مه د 2019 کال د اکتوبر د میاشتې له 6مې سره برابره ده. په روانه خپرونه کې د پوره خبرونو له اورېدو وروسته دا رپورټونه هم لرو. د ننګرهار د شینوارو ولسوالۍ خلکو د ولسمشر د خپلو حقونو د ساتنې تضمین غوښتی. خوست کې څه باندې 10,000 ماشومان د ګزنځت له واکسین نه محروم پات شوي دي.
په خپلو ولالیو ماشومان نه باید رحم وکي، خپل ماشومان د پولیو د وایروس په مقابل کې واکسین کی.
او د امریکا یو جګپوري مقام ویلي له سوریې نه به یو شمیر پوځیان عراق ته ولیږل شي. دا رپورټونه وروسته خپرېږي، خو د دې سات پوره خبرونه درته زیبا خادم او اشق الله رحیم زوی وایي.
السلام علیکم، په سر کې د افغانستان څو خبرونه اوري. د امریکا د دفاع وزیر مایک اسپر نن افغانستان ته تللی. د ښاغلي اسپر دا سفر د مخکنه نو اعلان شوی. د دفاع وزیر مارک اسپر هغه خبریالانو ته چې له ده سره افغانستان ته روان و ویلي دي چې د سفر هدف دا دی چې د سولې یو داسې تړون او سیاسي جوړجاړی وشي چې وړاندې تګ لپاره تر ټولو غوره لار وي. هغه ویلي دي هیله مند دی چې د نور پرمختګ هم وشي او یو داسې سیاسي جوړجاړي سره ستون شي چې هم امریکا ته د منلوي او هم مشترک هدفونه ترلاسه شي. دی پی خبری ایجنس ویلی دی چې ښاغلی اسپر کابل ته تللی چې په افغانستان کې د امریکا د متحده ایالاتو د پاوس راتلونکی رول وارزوي. اسپر همداراز ویلی دی چې ښایي امریکا په افغانستان کې د خپلو ځواکونو شمیر 8,600 ته راکم کړي. هغه وایي دا کار په افغانستان کې د القاعدې او داعش پر ضد روان جنگ نه زیانمنوي.
د اروپایي ټولنې استازو په افغانستان کې د اوربان غوښتنه کړې ده او د امریکا او د طالبانو ترمنځ د خبرو د بیا پیلولو غږ کړی دی. د افغانستان د پاره د اروپایي ټولنې خاص استازي رولان کوبیا نن په کابل کې په خبری کانفرنس کې په بین الافغاني مذاکراتو ټینګار کړی دی. هغه ویلي دي بین الافغاني مذاکرات باید په افغانستان کې داسې حکومت منځته راوړي چې د افغانستان تیر پرمختګونه وساتل شي. کوبیا وویل
What is very important to mention because
کوم شی چې خورا مهم دی او پاملرنه ورته وشي هغه امنیت دی. زه پوهیږم ستونزمنه ده چې خبرې اترې وکړو، مګر اوربند نوې عنصر نه دی. اوربند د خبرو اترو د چوکاټي و برخه ده چې امریکایانو له طالبانو سره په دې اړه خبرې کړې دي.
د افغانستان د پاره د اروپایي ټولنې خاص استازي ویلي دي سولې ته رسیدو لپاره ضروری ده چې اول اوربند شي او دا پریکړه باید په خپل افغانانو کې.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن د هسکې مینې ولسوالۍ ته تللی و چې د ولسي خلکو او هغو کسانو سره وګوري چې د کورنیو غړي او خپلوانې د جمعې په ورځ په جومات کې ووژل شول. ښاغلی غنی د ولس سره خواخوږي وښودله او په جومات کې ځانمرګې برید ناوړه عمل وباله.
دسې او چت ولس سره دا رقم چلند په هیڅ قانون په هیڅ اصول په هیڅ الفاظو تناغندلی نسی. دا خلک باید په لاس واخلو او دا خلک
د هسکې مینې په جومات کې چاودنه په ملي او نړیواله سطحه فاجعه او د بشریت په مقابل کې یو ناوړه عمل و. هغه وویل دا په یو واړه کلي کې یوه پیښه نه وه، بلکې د انسانیت په مقابل کې یوه ناوړه کړنه وه.
د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د استدیو نه اوري. یو عراقی د انسانانو د قاچاق او وژونکې پیښې په جرم په استرالیا کې محکوم شوی دی. پولیسو د شنبې په ورځ ویلي دي چې دا عراقی په استرالیا کې په دې تور محکوم شو چې په یو د پاسا 2000 کال کې د پناه غوښتونکو د یوې مرګنۍ پیښې په قاچاقي انتقال کې لاس لره. دای په دې تورن دی چې د حق دوبې شوی کشته په پیخه کې چې 421 کسه په کسپاره وو اکثریت افغانان او عراقیانو دغه خلک د انډونیزیا نه په یو وړه کشته کې استرالیا ته په قاچاقي ډول وړل. په دې پیخه کې 353 تنه مړه شول او 146 کسه په کې ماشومان وو. دغه تورن کس میسم رازی نومیږي، 33 کلن دی او د جمعې په ورځ د نیوزیلند نه اخراج شو. د سیدنی په برسبن هوایی ډګر کې پولیسو ته سپارل شوی دی.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د ننګرهار ولایت د هسکې مینې په جومات کې برید غندلی. مایک پمپیو د برید بزدلی او ظلم ګڼلی او په دې ټینګار کړی چې واشنگټن په افغانستان کې سوله ته ژمن دی. د بهرنیو چارو د وزارت په اعلامیه کې د ښاغلي پمپیو د قوله ویل شوی دی چې امریکا په افغانستان کې سولې او ثبات ته ژمنه ده، موږ به د تروریزم ضد جګړې ته دوام ورکوو او د افغانستان د ولس سره ولاړ یو. په اعلامیه کې همدارنګه ویل شوی دی چې د عبادت ځایونه باید د خلکو لپاره خوندي ځای وي، نه د تروریستي بریدونو هدفونه.
موږ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو. هندي او پاکستانی عسکرو د کشمیر په جنجالي سیمه کې په یو بل ډز کې دی لږ تر لږ نه کسه په کې د دواړو خواونه وژل شوی دی. د هند پوز ویل دي چې پاکستانی عسکرو د هغوی په یوې پوسټې او د ملکیانو په سیمه برید کړی دی. دوه هندي عسکر او یو عام کس وژل شوی. بل پلو بیا د پاکستان پوز ویل دي چې هندي عسکرو برنه حق په ډز کې دی، یو پاکستانی عسکر او 15 عام خلک وژل دي.
د امریکا د دفاع وزیر وایي هغه امریکایي عسکر چې د سوریې نه وځي د عراق په غربي سیمو کې به ځای پر ځای شي. مارک اسپر همدارنګه وویل چې امریکا به د اسلامي دولت یا داعش په خلاف جګړه جاري ساتي او هغوی به پرې نږدي چې بیا سر رخ کاره کړي. د دفاع وزیر وویل چې د عراقي چارواکو سره یې په دې هکله خبرې کړي دي او دا پلان یې ورسره شریک کړی چې شاوخوا 1000 امریکایي عسکر به د عراق په لویدیځ کې ځای پر ځای کیږي. اسپر د خبره هم رد نه کړله چې د عسکر به د تروریزم ضد عملیات کوي. په همدې حال کې د امریکا د استازو د مجلس مشره او د کانګرس یو شمیر غړي نن اردن ته تللی دي چې د سوریې نه د امریکایي عسکرو د ایستلو د پریکړې نه وروسته په سیمه کې د امریکا د ملګرو هیوادونو نظرونه واوري.
د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د استودیونه اوري. د بنگلاديش په شمال کې سلور مظاهره کوونکي هغه وختو وژل شول چې امنیتي قواوو په مظاهره چانو ډزې وکړې. د قهرجنو مظاهره چانو د هندو مذهب ته د سزا غوښتنه کوله.
ملګری ملتونو خبرداري ورکړی دی چې د سوریې په شمال ختیځ کې د جنگ د لمنې د پراخېدو په سبب په سلګونو زره بې کوره شوي ملکیان له سختو ستونزو سره مخ دي. نور تفصیل د سید سلیمان شان اوري.
ترکیه د سوریې د کوردانو د دیموکراتیک ځواکونو د شړلو لپاره په اصطلاح د سولې د پسرلي عملیات 15 ورځې مخکې پیل کړیو. د ډله د ټرورېستي سازمان په صفت پیژني، خو په سوریه او عراق کې د داعش په ضد نړیوالو ائتلافي ځواکونو سره د نږدې همکارۍ په سبب د لویدیځو هیوادونو حکومتونه ټرورېستان نه ګڼي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د انسجام دفتر یا اوچا اټکل کوي چې له 1,50,000 نه زیات خلک بې کوره شوي دي. په ډله ییزو شلټرونو او پناه ځایونو کې ژوند کوي. د وین په قول برابر 400,000 خلک سرپناه او امنیت ته په سمدستي توګه اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د ریپورت له مخې دا وخت د الهول په کارګوټي کې په یو کم کې 18,000 اوسیدونکي د سکول پاکي اوبه نه لري. دا کم چې د کوردیز واکونو په کنټرول کې دی، اوسیدونکي د اسلامي دولت یا داعش د وسلوالو د کورنۍ غړي دي چې نوي په سلو کې ښځې او ماشومان دي. د اصلي هیوادونو حکومتونه له قبلولو نه انکار کوي. یونیسف دغو هیوادونو ته خواست کړی چې لا اقل کمکیو ماشومانو ته دې د جرمونو د عاملینو په نظر نه ګوري. سید سلیمان شاه، امریکا غږ، واشنگټن.
نن څلورمه ورځ ده چې په لبنان کې مظاهره کوونکو په حکومت د اعتراض کولو لپاره ځانونه چمتو کړي دي. ځینې حکومتي منابع ویلي دي کابینه به نن عاجله غونډه وکړي چې موجود بحران باندې غور وکړي.
په هانګ کانګ کې نن پولیسو بیا د مظاهره کوونکو د تیتو پر کولو او د غیر مجوزو مظاهرو د مخنیوي هڅې کړې دي. د خبر تفصیل د زامن ممن اوري.
دا پنځمه میاشت ده چې د چین په دې خود مختاره ښار کې بې نظمي روانه ده او امنیتي قیودات ورځ په ورځ سختېږي. دا مظاهرې د حکومت د یوې پیشنهادي پریکړې په ضد پیل شوې چې ویلي په جرمونو تورن کسان دې د چین دولت ته وسپارل شي. خو وروسته همدغه مظاهره کوونکو په هانګ کانګ کې د بشپړې ډیموکراسۍ د پولیسو د تشدد ډک چلند په اړه د تحقیقاتو غوښتنه وکړه. زامن مومند، امریکا غږ، واشنگټن.
د برتانی صدر اعظم بوریس جانسن د جمعې په ورځ د اروپایي اتحادیې سره د برتانی د وټولو په حق له په نوې روغه جوړې موافقه کړې ده.
د استرالیا د کنټاس د هوایي شرکت یو الوتکې خپل لومړنی مستقیم تجارتي پرواز د امریکا د نیویارک ښار نه د استرالیا تر سیدنی پورې بشپړ کړ. د پرواز د مخکې د دې اوږده سفر د پاره د الوتکې د مالی او د مسافرو د زیات وخت کې ناستو او استرالیا د پاره ډېر تخنیکي او دقیق تیاری نیول شوی و.
او د امریکا جمهور رئیس ډونالد ترامپ ویلی دی چې د جی 7 هیوادونو مشران به په فلوریدا کې خپل شخصي تفریحي ځای ته چې د ګالف لوبې هم پکې کیږي راوبولي. خو اوس ترامپ وایي ځکه د خپل دغه تصمیم نه اوخته دی چې دیموکراتانو او نورو په سخت انتقادونه کړي دي او ویلی دی چې د ترامپ دغه اقدام یو ښکاره ثبوت دی چې غواړي د خپل شخصي اهدافو لپاره د خپل مقام نه ناوړه استفاده وکړي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
د سیمه او نړۍ خبرونه مو اوریدل. په موکې د سیمه او نړۍ پاړه رپورټونه ده. د افغانستان لپاره د اروپای اتحادیې استازی وایي چې د ولسمشرۍ د ټاکنو پایله باید داسې وي چې د سیاستوالو له لورې د مشاجرې وړ ونه ګرځي. د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوغان د سوریې په شمال کې کوردی ځواکونو ته خبرداري ورکړې کچېرې په ټاکل شوي وخت له سیمې نه ونه وتل له سخت اقدام سره به مخامخ شي. دا رپورټونه لږ وروسته اوري، خو په پایل کې درته د ننګرهار نه د رارسېدلي رپورټ وړاندې کوو. افغان ولسمشر نن سهار د حسکمینې ولسوالۍ ته تللی او د جوداری سیمه کې د شوی پیخې د قربانیانو کورنیو ته د تسلیت مراتب وړاندې کړي دي. افغان ولسمشر ویلي د دغه پیخې عاملین به جهنم ته ولیږي. نور تفصیل د زبیح الله غازی په رپورټ کې اوري.
ولسمشر محمد اشرف غنی نن سهار راسن د ننګرهار هسکې مینې ته لاړه او د تیرې جمعې ورځې د قربانیانو له کورنیو سره خواخوږي وکړه. له هغه سره د ملي امنیت شورا سلاکار، مشرانو جرګې رئیس، ولسی جرګې مرستیال او نور چارواکي ملګري وو. هسکه مینه کې غونډې ته وینا وکړه، د قربانیانو د کاله غړو او قومي خلکو ته تسلیت ووایه او دغه پیښې په ملي او نړیواله کچه ناورین وباله.
دا په ملي او بینالمللي سویه یو فاجعه وه، دا وړه خبره نه وه، دا یو وړې کلی کې یو حادثه نه وه، دا د بشریت په مقابل کې، د انسانیت په مقابل کې، د اسلامیت په مقابل کې، د افغانیت په مقابل کې او د پښتنیت په مقابل کې یو شنی عمل او موږ ټول غن.
هغه ګواخ وکړه چې د پیخي عاملین به جهنم ته ولیږي.
د څه او چت ولس سره دا رقم چلند په هیڅ قانون، په هیڅ اصول، په هیڅ الفاظو تناغندلی نسی. دا خلق باید په لاس واخلو او دا خلق جهنم ته
ولیږو. ولسمشر ژمنه وکړه چې د هرې قربانی کورنۍ غړی به حج ته ولیږي، کورونه به جوړ کړي او همداشان به له مالي پلوه هرې کورنۍ ته ځانګړی پام وکړي. ولسی خلکو په یوه خوله له ولسمشر نه په شینوارو شپږو ولسوالیو کې د امنیت راوستلو غوښتل.
شینوارو په ټولو ولسوالیو کې درنه امنیت غواړو، د شینوارو په ټولو ولسوالیو کې درنه معرفت غواړو، د شینوارو په ټولو ولسوالیو کې درنه د صحت لپاره کار غواړو. جناب رئیس جمهور ما چې رای در کړی او ته زما ولسمشر یې، زه درنه هغه حقوق غواړم چې هغه د دې قوم حق دی. په دې باندې به تا منتم مسؤولی او د خدای مسؤولی.
خغلی غنی چارواکو ته سپارښتنه وکړه چې د امنیت خوندیتوب کې دي جدي اقدامات وکړي. تر اوسه د دغې پیښې ذمهواري چا نه ده اخیستې. ځایي خلک وایي پیښه ځانمرګې بریدو چې د جمعې د نمانځه په دویم رکات کې چاودنه کړې. چارواکو منلی چې په جومات کې شوي ځانمرګې برید او یا کسان وژلي او له دیرشو ډېرې زخمیان کړي دي. د هسکې مینې په جودره کې داسې کورنۍ شته دی چې د کور یولس غړي وژل شوي دي. په دغه پیښه کې د شپږو بې وروره جینکو پلار هم وژل شوی دی. زبیح الله غازی، آشنا رادیو، جلال آباد.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 رښتینی او تازه خبرونه.
زمونږ غږ د واشنگتن د استډیو نه اوري. د افغانستان لپاره د اروپایي اتحادیې استازی وایي چې د ولسمشرۍ د ټاکنو پایله باید داسې وي چې د سیاستوالو له لورې د مشاجرې وړ ونه ګرځي، ځکه راتلونکی حکومت باید له طالبانو سره د سولې په خبرو کې له قوي اختیاره خبرې وکړي. په دې اکله پام وکړئ رپورټ ته.
اروپایی اتحادیه د افغانستان د ولسمشۍ ټاکنې د سولې له خبرو سره تړلې بولي او وایي چې د ولسمشۍ د ټاکنو پایلې باید د سیاستوالو له لوري زیاتې لانجمنې نه شي، ځکه راتلونکی ولسمشر او نوی حکومت د طالبانو سره په خبرو کې باید قوي اختیار ولري او د افغانستان په آینده قوي استازیتوب وکړی شي.
سیاسین باید دا ډاډ ورکړي چې د ټاکنو پایلې د مشاجرې وړ نه کړي، داسې پایلې وي چې دوی له یوه مشروعیت او استازي قدرت سره د مذاکراتو میز ته لاړ شي.
د اروپایي اتحادیې ځانګړي استازي د دغې اتحادیې له سفیر سره یو ځای په کابل کې خبري اعلان ته وویل چې د ټاکنو پایلې باید معتبرې وي. هغه د میزان په شپږمه امنیتي ګواښونو سره سره په ټاکنو کې د افغانانو ګډون وستایه، خو د خلکو د لږ ګډون په تړاو یې وویل چې له دې ټولو سره سره افغانانو په خپله زړورتیا په دغه ټاکنو کې برخه واخیسته.
If there's a second round, I hope that more people will
go. که ټاکنې دوهم پړاو ته لاړ شي، تمه لرم چې زیات خلک به پکې ګډون وکړي.
په همدې حال کې د ولسمشۍ د ټاکنو کاندید ګلبدین حکمتیار وایي چې دا ټاکنې په لومړي پړاو کې ګټونکي نه لري او دوهم پړاو ته ځي. دوهم پړاو په پسرلي کې ترسره کیږي او تر هغه وخته پورې یو موقت حکومت ته اړتیا ده. ګلبدین حکمتیار د ولسمشۍ د ټاکنو د پایلو د اعلان لپاره خپل شرایط لري.
سلول سلول د زړه مې په دې ګواهی ورکوي چې موږ د دې انتخاباتو ګټونکي واقعي ګټونکي د انتخاباتو موږ د هر محل رای باید خپل ورقه کې په هر محل کې ثبت شي. ټول رای ورکوونکي باید دا وګوري چې د دوی رای حساب شوی کنه. د یو کورنۍ نه دوستانو یې شل کسان تللي دي او چاته رای ورکړ، هغه پوهیږي دا شل رای ده حساب شوی کنه. د مهال کې هغه ته معلومه ده چې کوم کاندید څومره پلویان لري.
بلورته د ټاکنو خپلواک کمیسون تیر ورځ د ولسمشۍ د ټاکنو د لومړنۍ پایلو د اعلان په اړه بخښنه غوښتي او ویلي دي چې ښایي په څو ورځو کې دا پایلې اعلان کړي.
اما اوس هم دا انتظار به د هفتو انشاءالله نه وي، د ورځو به وي او زموږ ټول فوکس د کار او فشار مو په همدې باندې دی چې دغه پاتې کار زر تر زره له خیره ختم شي او د افغانستان د خلکو دا انتظار لړ کړو.
کمیسون وایي چې د ټاکنو د شفافیت لپاره یې لومړنۍ پایلې په خپل وخت اعلان نه شوای کړی. دا کمیسون وایي چې له بایومیټریک الونه ټول معلومات مرکزي سرور ته لیږدېدلي دي.
دا واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
رپورټونه ته ادامه ورکړه. له هغه وخته چې دموکراتانو تیره میاشت د جمهور رئیس د مأخذه کېدو په اړه رسمي تحقیقات پیل کړي دي، له واک نه د ټرمپ د احتمالي لرې کېدو په اړه له څېړنو نه ملاتړ 250% ته لوړ شوی دی. د ملاتړ د زیاتېدو له امله اوس د جمهور رئیس ټرمپ او سیاست په اړه د امریکایانو ترمنځ اختلاف رامنځته شوی. په دې اړه پام وکړئ رپورټ ته. درنو اوریدونکو، دا رپورټ به لږ وروسته واورئ، خو د ترکیې په اړه رپورټ لرو. د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوغان د سوریې په شمال کې کوردي ځواکونو ته خبرداری ورکړې که چیرې په ټاکل شوي وخت له سیمې نه ونه وتل نو له سخت اقدام سره به مخامخ شي. بلخوا د امریکا یو جګ پوړي مقام ویلي له سوریې نه به یو شمېر پوځیان عراق ته ولېږدول شي. د ترکیې او سوریې ترمنځ د وروستیو شخړو په اړه نور جزئیات په رپورټ کې اورئ.
د امریکا د دفاع وزیر مایک اسپر وایي له سوریې څخه شاوخوا زر ایستل کیدونکي امریکایي پوځیان به تر ډیره ښایي د عراق په لویدیځ کې ځای پر ځای کړي چې د داعش سخت دریځې ډلې په ضد په جګړې کې تمرکز وکړي. اسپر پرون د امریکا په یو پوځي الوتکه کې چې منځني ختیځ ته روانه وه وویل د سوریې له شماله د خپلو ځواکونو د ایستلو سرعت یې د ورځو خبره نه ده بلکې د اونیو ده.
د عراق په ختیځ کې به امریکایي پوځیان دوه لوی هدفونه ولري چې یو د عراق له دفاع سره مرسته ده او دوهم د داعش پر ضد مبارزه ده. همدا اوس داسې پلان لرو، خو د اوس نه د عسکرو تر مکمل ویستلو پورې کېدای شي پلان بدل شي.
د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د سوریې په شمال کې کوردي ملیشو ته خبرداری ورکړی چې که له خوندي سیمې ونه وځي نو ککری به یې وځپل شي. رجب طیب اردوغان پرون په تلویزیونی وینا کې ویل که د وتلو پروسه د اکتوبر تر 22مه بشپړه نه شي، عملیات به له هغه ځایه چې درول شوي بیا پیل شي.
که پلان کار وکړ نو ښه، که کار یې ونه کړ په هغه دقیقه کې چې 120 ساعته پوره شول موږ به له کومه ځایه چې عملیات مو درولي وو پیل کړو او د تروریستانو د ککریو ځپلو ته به دوام ورکړو.
د رپورټونو په اساس د سوریې په شمال کې د اوربند د موافقې برسیره دواړو خواوو پر یو بل تور لګوي چې له اوربند څخه یې سرغړونه کړې ده.
وبعد مرور یومین من الالتزام
دوربند تړون د سوریې ډیموکراتیکو ځواکونو لخوا د دوه ورځو ژمنې وروسته د ترکیې، اردو او د هغه اجیرو سرتیرو بریدونه ونه درول او پر اصول عین باندې هوایی او هر ډول درنې وسلې وکارولې او هدف یې دا و چې شاوخوا سیمه کې ټوله منځ یوسي. اوس هم ډزې دوام لري چې د اوولسو ملکي وګړو د مرګ او د څلېرویشتو نورو د ټپي کېدو لامل شوي دي.
د ترکیې د دفاع وزارت پر کرد ځواکونو تور پورې کړی چې څوارلس عملې او نور پاروونکي کارونه یې کړي دي.
د امریکا غږ آشنا راډیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 اف ام 3.15 د انټرنټ لارې پښتو وی او ای ډاټ کام.
پامو کې د رپورټ له هغه وخت چې دیموکراتانو تیره میاشت د جمهور رئیس زمان خزه کېدو په اړه رسمي تحقیقات پیل کړي دي، له واک نه د ټرمپ د احتمالي لری کېدو په اړه له څېړنو نه ملاتړ 25% ته لوړ شوی. پاکلی پامو کې رپورټ.
نیو همشیر هغه لومړنی ایالت چې د 2014 کال په لومړنیو انتخاباتو کې ترامپ ته بریا ور په برخه کړه، اوس هم د 2020 کال په ټاکنو کې له هغه قوي ملاتړ کوي.
خلک په نیو همشیر کې په قوت سره د مؤاخذه کېدو مخالفت کوي. دوی په دې نظر دي چې دا د هیواد سره مرسته نشي کولی، یوازې د نفاق د ډېرېدو لامل کیږي.
ترامپ په دې تورن دی چې په ټلیفوني اړیکه کې د اوکراین له ولسمشر څخه غوښتي دي چې د هغه د سیاسي سیال جو بایډن د فساد په اړه تحقیقات وکړي او له دې پرته به له کیف سره خپلې مرستې وځنډوي. امریکایان د ترامپ د دې اقداماتو په اړه چې ادعا یې شوې بیل نظرونه لري.
ولسمشر ترامپ د نړۍ له یو مشر سره اړیکې نیولې او د یو لړ اندېښنو په اړه یې خبرې کړې دي. د فساد په برخه کې په اوکراین کې روښانه موارد شته او هغه غوښتل پام ورته وکړي،
خو د یو شمېر خپلواکو او دیموکراتو امریکایانو لپاره د ترامپ اقدامات جدي ښکاري او د مؤاخذه کېدو وړ یې بولي.
که تاسې غواړئ یو بل څوک راولئ او پوښتنه ورڅخه وکړئ او ووایاست چې زما د خبرې له منلو پرته مرستې بندوم، خو دا د خوشنۍ وړ ده.
هغه سرغړونه چې ډیری رای ورکوونکي د جمهوری ریاست یو لوی تخلف بولي. د مؤاخذه کېدو ملاتړې د روان دوبي په لومړیو کې 15% وو، خو وروسته له هغه چې د استازو د مجلس دیموکراتانو د اوکراین له ولسمشر سره د ټلیفوني اړیکې په اړه تحقیقات پیل کړل، د مؤاخذه کېدو ملاتړې 25% ته لوړ شول.
تاسې پوهیږئ چې فساد له بنیاد څخه موجود دی او زه احساس کوم چې هغه دا مجموعه یا اصول سپینې ماڼۍ ته راوړل او تاسې هر ورځ
د ترامپ لاتړي وایي چې تحقیقات به دیموکراتانو ته تاوان ورسوي. سمیع الله جلالزاده د امریکا غږ آشنا تلویزیون واشنگتن.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 3.15.
د خوست عام روغتیا ریاست ویلي چې د ګوزنځت واکسین د وروستي کمپاین په ترڅ کې په دغه ولایت کې څه باندې 13 ماشومان د ګوزنځت له واکسین نه محروم پاتې شوي دي. په دې اړه په موقع د آشنا رادیو د خبریال ابراهیم رحیمی رپورټ ده.
په افغانستان کې د ځینو ستونزو له کبله د ګوزنځت واکسین د کمپاینونو له 15 میاشتنۍ ځنډ راوروسته په یو شمېر ولایتونو کې دوه کمپاینونه شوي، خو د ټولو سیمو ماشومانو ته پکې واکسین نه دی رسېدلی. په داسې حال کې چې د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې د پولیو تازه پیښه ثبت شوې، د خوست یو شمېر اوسېدونکي له دولتي مسؤلینو غوښتنه لري چې د ټولو سیمو ماشومانو ته د ګوزنځت واکسین ورسوي.
په هغه سیمو کې چې د پولیو واکسین امکانات نه لري، دغه امکانات موږ ته برابر شي، ځکه چې زموږ ماشومان د ډیرو دغسې مشکلاتو سره مخ کیږي او آینده یې خرابیږي.
د خوست څخه فرحات خبرې کوم. موږ خبر شوي چې په پکتیکا کې د پولیو پیخه ثبت شوې ده، مثبته پیخه، او موږ د خوست د چارواکو څخه دا هیله لرو چې په خوست په ټولو سیمو کې د پولیو واکسین ترسره شي، تر څو چې موږ د پکتیکا سره روابط لرو د تاګ ارتاګ. په دې صورت کې شاید دغه پیخې خوست ته هم انتقال شي، او د خلکو نه داخله دو چې خپل مشمون په کورک وستي او د واکسینو د ټیمو سره کومک وکړي چې ټول مشمون ته واکسین تطبیق شي.
د خوست د عامه روغتیا ریاست مرستیال وایي د پولیو ضد وروستي فری کمپاین په ترڅ کې چې 13 اونۍ تر سره شو، د دغه ولایت د هغو سیمو ماشومان واکسین شول چې واکسیناتورانو ورته رسیدګي وکړای شوله. ډاکټر ګل محمدین منګل آشنا راډیو ته وویل چې په دغه کمپاین کې شاوخوا 280,000 ماشومان واکسین شول، مګر څه باندې 13,000 ماشومانو ته د ګوزنځت واکسین تطبیق نه کړای شو.
په کالندر او صبرۍ ولسوالۍ کې موږ واکسین نه دی کړی،
سپیر ولسوالۍ کې د اتو مراکزو نامه په دریو کې تطبیق کړی دی. په مساخلو کې مو د نونه په دریو کې تطبیق شوی دی. په باغ کې دوه صحه پاتې دي، د وونه په پنځو کې تطبیق شوی دی. الشور ولسوالۍ مکمله تطبیق شوی ده.
ډاکټر ګل محمد منګل وویل سره له دې چې روغتیایي مسؤلین د واکسینو د ښه تطبیق هڅه کوي، له عام خلکو هم غوښتنه لري چې د خپلو ماشومانو په واکسینولو کې له صحي رضاکارانو سره مرسته وکړي.
چې کوشش باید وکړي د موږ سره همکار شي، په خپلو ولالیو ماشومانو نه باید رحم وکړي، د هغوی دپاره دا امکانات پیدا کړي تر څو خپل ماشومان د پولیو د وایروس په مقابل کې واکسین کړي.
پولیو ساری او د تل لپاره معلولونکې وایروسي ناروغي ده. دا ناروغي اوس مهال یوازې په افغانستان او پاکستان کې پاتې ده او د مخنیوي یوازینۍ وسیله ماشوم ته د ګوزن ضد واکسین تطبیق بلل کیږي.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بی‌طرف معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه تل واورئ.
د رویټرز خبری آژانس راپور له مخې د جنوري میاشتې راهیسې 14,000 کم عمره مهاجر چې 1500 پکې کوچني ماشومان دي د امریکا او مکسیکو ترمنځ پر پوله اوسیږي. په دې اړه نور جزئیات په رپورټ کې اوري.
د جنوري میاشتې راهیسې 14,000 مکسیکوي ماشومان چې عمرونه یې له 18 کلونو ټیټ دي او په دوی کې 1500 کوچني ماشومان دي د امریکا او مکسیکو ترمنځ پر پوله د امریکا د حکومت د مهاجرینو محکمې له لوري پریکړه پته مدي. د ال سالوادور اوسیدونکي 13 کلنه جنیفر جیمنز له خپل دریو ماشومان سره د جولای په میاشت کې دلته راغلی ده. جنیفر وای که څه هم هڅه یې کړې چې سرحدي پولیس ته د خپلې اتمیاشتنې لور جاکوب روغتیایي وضعیت بیان کړي، خو ورته ویل شوي چې بیرته مکسیکو ته لاړ شي.
کله چې راته ویلې چې بیرته دې د سیوداد خوارس ته لیږو، داسې و لکه د سړو اوبو سطل چې راباندې خالي کړې. داسې مې فکر وکړ چې هر څه له منځه ولاړل. ما ویل او خدایه، په خوارس کې څه وکړم؟ هیڅوک نه پیژنم.
د شمیرو له مخې په دغه ځای کې د ټولو مهاجرینو ترمنځ لږ تر لږه 400,000 ماشومان هم شته. جنیفر وایي چې د ماشومې سږي له ستونزو سره مخ دي.
ما له ځانه سره سند درلود چې ماشومې له وخته مخکې زیږیدلی وه او له دوې میاشتنۍ وه چې په ناروغۍ اخته سوې وه، خو زما اسناد یې ونه لیدل. اکثره دا ماشومان د ژمي په رارسېدو سره د زکام په ناروغۍ اخته دي او نور چې په بل ډول ناروغۍ اخته دي درملنې ته اړتیا لري.
د امریکا د ناروغیو د کنټرول مرکز د معلوماتو له مخې هغه ماشومان چې عمرونه یې له 15 کلونو ټیټ دي د انفلونزا ناروغۍ باندې اخته کېدو له خطر سره مخ دي.
زه او ماشومان مې شنه یو، هو هغوی موږ ته د اوسېدو ځای راکړی دی، خو ما او ماشومانو ته مناسبه نه ده چې په یوه توشک ویده سو، ځکه نږدې راته ویده کېږي او داسې فکر کوم چې ژوند یې په خطر کې دی.
د رویټرز راپور له مخې دا ماشومان له نورو خطرونو لکه اختطاف، جنسي تیری او تاوتریخوالی سره هم مخ دي. وحید الله فیضی، د امریکا غږ آشنا تلویزیون، واشنگتن.
څو مهمه خبرونه لنډیز اوري. د امریکا د دفاع وزیر مارک اسپر نن افغانستان ته تللی دی. د دفاع وزیر خبر اعلان ته چې د سر افغانستان ته روان و، ویلي دی چې د سفر هدف د سولې یو داسې تړون او یو سیاسي جوړجاړی ته رسیدل دي چې وړاندې تګ لپاره تر ټولو غوره لار وي. د اروپایي ټولنې استازو په افغانستان کې د اوربان غوښتنه کړې ده او د امریکا او طالبانو ترمنځ د خبرو د بیا پیل کېدو غږ کړی. جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن د هسکې مینې ولسوالۍ ته تللی و چې د ولسي خلکو او هغو کسانو سره وګوري چې د کورنۍ غړي یې په جومات کې په برید کې وژل شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو د ننګرهار ولایت د هسکې مینې په جومات کې برید غندلی دی او هغه یې بزدلي او ظلم ګڼلی. یو عراقی د انسانانو د قاچاق او وژونکي پیښې په جرم په استرالیا کې محکوم شو. د امریکا د دفاع وزیر وایي هغه امریکایي عسکر چې د سوریې نه وځي د عراق په غربي سیمه کې به ځای په ځای شي. او هندي او پاکستاني عسکرو د کشمیر په جنجالي سیمه کې په یو بل ډزې کړې دي. لږ تر لږه 9 کسان پکې د دواړو خواوو نه وژل شوي دي.
درنو اوریدونکو، نیم ساعت لومړی خبری پښتو خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. په لنډ شیبو کې د تاریخ خبرونه پیلېږي. اوریدل مه هېروئ. تر بیا خدای ملشي.